پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غمې دولس بجې سوې نن سه شنبه د ورین 19 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل 8 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکی غونډې وځنډول سوې. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس ډیری کسان د کابل په لویدیځه برخه کې اخته سوي دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د کورنیو او بهرنیو چارو او خبرونو تفصیل اورو. لومړی د ځینو خبرونو ټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکي ډله سر له نن د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډه کې برخه نه اخلي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 423 ته رسیدلی دی او د کندوز ښار نن د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوی دی. تاسو موږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم بشپړه خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر له نن د بندیانو د تبادله په اړه په غونډه کې برخه نه اخلي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی د بندیانو خلاصون تر اوسه په یو او بل پلمه ځنډول سوی دی. د شاهین په خبره دوی خپل تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو د څارنې لپاره خپل درې کسیزه ډله تیره سه شنبه کابل ته لیږلې وه. بلخوا د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ ویلي حکومت د خوشی کېدو لپاره د 400 طالبانو د طالب بندیانو لیست برابر کړی دی، خو د ده په خبره طالبانو خپلې سرتنبګۍ ته دوام ورکړی او د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. هغه پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د طالبانو هغه غوښتنه د منلو وړ نه ده چې په بشر ضد جنایتونو کې د خپلو شکیلو 1500 بندیانو د خوشی کېدو پاره کړی ده. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي، ویل کېږي حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به په بدل کې زر د دولت پلوي بندیان راخوشي کړي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 423 ته رسیدلی دی. دغه وزارت ویلي چې په کورونا د اخته خلکو شمیر د 1599 پیښو په ثبتېدو سره دې کچې ته لوړ سوی دی. د عامی روغتیا وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتو کې په کورونا ویروس باندې په هرات کې 28، په کابل کې 12، په کندهار کې 10، په بلخ کې 15 او په ننګرهار کې 2 کسان نوی اخته سوي دي. هرات په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د زیاتو پیښو شاهد دی چې پکښې له 255 تنه څخه پکښې په دې ویروس اخته سوي دي او ورپسې کابل په 30 مثبتو پیښو سره په دوهم ځای کې دی. دې ویروس تر اوسه 10 کسان مړه کړي دي. د کندوز ښار نن د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوی دی. د کندوز د مرستیال والي حشمت الله رحیمی په یو ناسته کې ویلي چې په کندوز ښار کې دوشنبه د دوو کسانو د کورونا ټیسټ مثبت راووت او له همدې امله د یاد ښار د قرنطین پریکړه سوې ده. د کندوز چارواکو له خلکو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په کمپاین کې له دوی سره همکاري وکړي او له خپلو کورونو دی نه وځي. په کندوز کې به له درملتونونو، قصابیو، نانوایانو او خوراک فروشیو پرته نور ټول دوکانونه او مارکیټونه تر بل اعلان پورې تړلي وي. له دې مخکې د افغانستان پلازمینه کابل، لویدیځ ولایتونه او ځینې نور لوی او واړه ښارونه د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوي دي. د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې چې جوزجان، فاریاب او سرپل دی، لنن سهاره د ترکمنستان هیواد خپل برښنا پریکړې ده. دا خبره د جوزجان د برېښنا شرکت رئیس سید منصور پویار ازادي راډیو ته وکړه. د ویل ترکمنستان د ځینو ستونزو په خاطر چې علت یې له بیات پاور سره په د برېښنا شرکت قرارداد دی برېښنا پرې کړې ده. د ترکمن انرګو او د دوی د برېښنا شرکت ترمنځ ستونزې پیدا سوي دي. هغوی غواړي د پخوا په څیر اویا تر اتیا میګاواټه برېښنا ولیږي، خو دلته خپله تر څلوېښت میګاواټه تولید افغانستان لري. اوس د ترکمنستان لخوا برېښنا پرې سوې ده. ویل کېږي چې له دې مخکې هم په دغو دریو ولایتونو باندې د ترکمنستان برېښنا پرې سوې وه. د افغانستان ګڼو ولایتونو ته برېښنا اکثره له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان واردېږي. کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی دی. تاسې دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو خبر د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په اړه چې په دې ویروس اخته سوی و. په برتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یوه روغتون عاجلې برخې ته انتقال سوی دی. دی چې څو ورځې مخکې د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی و، قرنطین و، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته وړل سوی. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته سپارل سوي دي. د جان هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې په برتانیا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 240,000 له 250,000 اوښتي او له امله یې د مړو سوي خلکو شمیر 1500-1400 ته رسېدلی دی. په ټوله نړۍ کې بیا په دې ویروس اخته خلکو شمیر 1.5 لک ته رسېدلی چې له ډلې یې نږدې 15,000 خلک مړه سوي دي. ایټالیا په 14,500 مړو په اول سر کې دی. تاسیز مرجغ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکي غونډې وځنډول سوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس ډیری کسان د کابل په لویدیځه برخه کې اخته سوي دي. په دې وروستیو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات سوي او په نتیجه کې د ځواکونو تلفات هم زیات سوي دي.
بدبختانه دښمن د پردیو په اشاره د اورکم افتینه وروسته خپل شدید حملات زمنګ د هلمند او د هیواد په نورو ولایتو کې وکړه.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیست پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوه او نور مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي راديو اوري. اوس هم هغه موضوع ته ځو چې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکی غونډې ځنډول سوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه معلومات راټول کړي او هم دا اوس را سره په سټوډیو کې لایف دی. افغان صاحب سلام علیکم، په دې اړه تاسو نور جزئیات وړاندې کړئ، مهرباني وکړئ.
مرنه امرل جان، تاسو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړه مخکې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د زندانیانو د خلاصون تخنیکی غونډې چې کومې روانې وي هغه ځنډول سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د خلاصون دغه تخنیکی غونډې ځنډول به ستونزې زیاتې کړي او بین الافغاني خبرو د پیل کېدونکو بین الافغاني خبرو مخ بډاب کړي. د دغه شورا مرستیال عزیزالله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
یو ځل فیصله شوې چې بندیان خوشې کوي دواړه طرفه، بیا نو باندې پکې نه دي په کار. او بندي خو چې کده لوی په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې لوی ګناهګار دی یا کم ګناهګار دی، خو یو توافق په نظر په حساب خوشې کیږي. نو بیا دلته نه دي په کار چې وایي دا خوشې کوم دا نه خوشې کوم. نو په دې اساس باندې دواړه لوري د بندیانو ځنډولو کې دا هم نه کوي او بل دا بل اخره دا خبرې غټې شي، نو کېدای شي په اصل موافقه نامې باندې تاثیر وکړي او خلک هم د مایوسۍ سره مخ کړي.
بلخوا په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی غدری کسیس ټیم چې کابل کې دا مهال ده او په څو تخنیکي غونډو کې ګډون کړی د حکومت مثبته پایلې نه درلودله. نو د شاهین په وینا دوی ته سپارښتنه سوې ده چې له دې نه وروسته دې په داسې تخنیکي غونډو کې ګډون نه کوي.
او دا ټیمل ته لیږل شوی وو د بندیانو تصدیق او تثبیت لپاره، ځکه چې وعده شوی وه چې بندیان به راخلاصیږي په 1 مارچ باندې، خو هغه لا تر اوسه پورې وځنډېدل. نو ځکه دوی ته هدایت شوی دی چې صاحب نور په داسې غونډو کې ګډون نه کړي چې غونډه کېږي خو نتیجه یې معلومه نه وي.
هڅه مو وکړه چې په دغه اړه باندې د افغانستان د حکومت نظر هم را واخلو خو بریالي نه سلو. ملالي جانې، د دغه غونډو د درېدلو یو لامل هم دا ده چې طالبان د هغو 15 قمندانانو چې د افغان حکومت په خبره په بشري جنایتونو تورن دي، طالبان د خلاصون غوښتنه کوي، خو افغان حکومت وایي چې دغه کسان دوی نه خوشي کوي. د فبروري په 9 د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافقنامه لاسلیک کړل چې له مخې به 5000 طالب زندانیان د افغانستان د حکومت له زندانونو همدارنګه د طالبانو له زندانونو څخه 1000 کسه دولت پلوي بندیان خوشي کیږي. او د دغه خوشي کېدو لپاره تیر سه شنبه، نن هم سه شنبه ده، د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل ته راغی او تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت سره په خبرو بوخته حکومت مثبته پایلې نه ده ورکړې. مرلی جانې
ډیره مننه. افغان صاحب رحمت الله افغان و چې تاسو ته معلومات درکول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخلاصولو تخنیکی غونډه ځنډول سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر پر وړاندې باید پلمې جوړې نسي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د دغه بهیر ټکنی کېدل به د بین الافغاني مذاکراتو مخه ډپ کړي. له ښاغلي دین محمد سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د دغه بهیر پر وړاندې د ځنډېدو لاملونه یې څه دي؟
یو ځل فیصله شوې چې بندیان خوشي کوي دواړه طرفه، بیا نو باندې پکې نه دي په کار. او بندي خو چې کدی لوی په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې لوی ګناهګار دی یا کم ګناهګار دی، خو یو توافق په نظر په حساب خوشي کیږي. نو بیا دلته نه دي په کار چې وایي دا خوشي کوم دا نه خوشي کوم. نو په دې اساس باندې دواړه لوري د بندیانو ځنډولو کې دا هم نه کوي، او بل دا بلاخره دا خبرې غټې شي نو کېدای شي په اصلي موافقنامې باندې تاثیر وکړي او خلک هم د مایوسۍ سره مخ کړي.
یعنی دغه ستونزې د چا لخوا جوړېږي؟ د حکومت لخوا که د طالبانو لخوا؟
دقیق خو زه نه پوهېږم، خو لکه دا نو اوس هغه موافقتنامې موږ نه دي کتلي چې هغه په کوم دغه باندې دي، خو سره دومره ویلای شي چې دغه دغه د اصلا د ډاکټر خلیلزاد دغه خبره ده چې هغه وګوري او د خلکو سره چې لږ څه رقم فیصله شوې ده، د فیصلې مطابق نو اتمن په دې فیصله کې خو باید چې سوي چې زر کسه د 5000 بندیان خوشي کیږي، نو هلته به دوی واضح کړي چې کوم بندې خوشی کوي کوم نه خوشی کوي. که بیا دای نه وایي چې ټول بندیان خودلی بیا نو ځندول نه دي په کار، خو دا خو چار څو ځندوي هغه په خپل د خبره چې ملامتي دي، یو خدای لوجستیکی او دغه وخت په دې باندې چې دا تثبیتول او بیا شرایط برابرول دا به دې باندې په وخت لګیږي چې دا اوس په ځنګ ځنګ کې کوي. خو دا چې وای دا باندې خوشی کوو دا نه خوشی کوو، نو دا خبره دغه ده، دا یو خبره ده چې دا د دوی موافقي
که چیرې دغه خبرې داسې ټکنۍ مخې ته ولاړ سي یو بل باندې تور پورې سي، دغه د راتلونکي بین الافغاني خبرو لپاره څومره خنډ رامنځته کولای سي؟
زه خو چې ګورم اوس خو نو هغه لست هم جوړ شوی دی، اوس خو غالبا همدې خبره باندې، یو خو دا د کرونا موضوع ده او بله همدا موضوع ده چې څومره دوی دا بندیان که وځنډوي دا به طبعا د بین افغاني مذاکرات باندې خپل تاثیر ولري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وو چې په دې اړه ویل چې د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر په وړاندې باید پلمې جوړې نسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري اوس هم له خان محمد سید څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د داخلي محصولاتو او تولیداتو ملاتړ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. ولسمشر غنی چې تېره ورځې ناوخته د ویډیو کانفرنس له لارې له یو شمېر متشبثینو مېرمنو سره خبرې کولې وویل د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او ملاتړ په هدف د هېواد په لسو ولایتونو کې د لسو سړو خونو د جوړولو کار بشپړ شوی او حکومت هڅه کوي چې متشبثو ښځو ته دوامدار او بنیادي فعالیتونه ترسره کړي. جمهور رئیس همداراز ټینګار وکړ چې د روغتیا د نړیوالو معیارونو په اساس د اتحادیو په شکل سره باید د ښځو تولیداتو ته پاملرنه وشي او متشبثې ښځې په دې اړه خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. په دغه ویډیو کانفرنس کې یو شمېر متشبثو کورني اقتصاد د پیاوړتیا، د داخلي تولیداتو د ملاتړ، بازار موندنې، د ښځو د سوداګرۍ لپاره د ځمکو د برابرولو او د سوداګرو او متشبثینو د امنیت د تامین په اړه خبرې وکړې. په فاریاب ولایت کې د غنمو د زیرمه کولو یو لوی ګودام ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګودام د 15,000 میټریک ټنو غنمو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نوموړي وویل چې دغه ګودام د کرنې وزارت د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې جوړ شوی دی. چارواکي وایي د دغه ګودام په جوړېدو سره تر ډېره د غنمو د زیرمه کولو ستونزه کمه شوې ده. ویل کېږي چې له دې سره به د افغان بزګرانو د غنمو حاصلاتو ته هم بازار پیدا او دولت به ترې په خپل وخت او ښه بیه وپېري چې دواړو لورو ته به اقتصادي ګټې ورسوي. د یاد ګودام کار په 1398 کال کې پیل او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل اوس هم ورزو یو نړیوالی موضوع ته. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته اوس په نازک روغتیايي حالت کې دی. د کورونا ویروس وبا په برتانیا او نور نړۍ کې په ډیره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دا ور سره د مړو سوي شمیر هم مخ پر زیاتېدو دی. یوازې په متحده ایالاتونو کې په دې ناروغۍ د مړو سوي شمیر 11,000 ته نږدې سوی دی. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په ډیرې چټکۍ سره په خپرېدو دی، د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله اوس په نازک روغتیايي حالت کې دی. 55 کلن جانسن پرون د اپریل په 6 وروسته له هغه روغتون ته ولېږدول شو چې وضعیت یې خراب شو. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی جانسن په صد دی او سمدستي وینټیلیټر یا مصنوعي تنفس ته اړتیا نه لري. د دفتر ویلی دی چې ښاغلی جانسن د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته دنده سپارلې ده چې د اړتیا په صورت کې د ده چارې سنبال کړي. په برتانیا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د مړینو په شمیر کې 400 تنه زیاتوالی راغلی او ټوله شمیره یې اوس تقریبا له 15,400 اوښتې ده. په فرانسه کې په یوه ورځ په دې ناروغۍ د 833 کسانو مړینې او د اروپا په نورو برخو کې د مړینو د شمیر زیاتېدو هغه هیلې خاورې کړې چې ښایي په ځینو اروپایي هیوادونو کې په چټکۍ سره دا خوره شوې وبا نوره نو د له منځه تلو په حال کې وي. په ایټالیا کې چې د تلفاتو شمیره یې 14,500 ته لوړه شوې، پرون د نویو مثبتو مواردو شمیر د تیرو دریو اونیو په پرتله کم و. په اسپانیا کې چې د مړو شمیره یې 13,300 ته رسېدلې، هم د مثبتو مواردو شمیر راکم شوی دی او د روغتیا وزارت یې په 24 ساعتونو کې د 618 کسانو د مړینې خبر ورکړی چې دا په تیرو 13 ورځو کې تر ټولو ټیټه شمیره ده. د جان هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په امریکا کې په 13 ساعتونو کې 1,095 کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي، خو ښکاري چې په نیویارک او څو نورو ایالتونو کې چې دې ناروغۍ سخت زیان اړولی د مړینو شمیره تر پخوا راکمه شوې ده، مګر د دې ایالتونو والیانو بیا هم خبرداری ورکړی چې ډیر امید نشته ځکه په امریکا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره 11,000 ته نږدې شوې ده. خو په چین کې چې کورونا وایرس نورې نړۍ ته تریخ پور شو، د لومړي ځل لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې ناروغۍ هیڅوک نه دی مړه شوی، د ټول نړۍ په کچه ل 1.3 میلیون زیات خلک تر اوسه په کووید 19 ناروغي اخته شوی او لدې کابل د مړو ټول شمیره ل 4000 اوخته ده.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسیز مشغله آزادی رادیو اوري اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ویسا ورځ پاڼې خپل سره مقاله په دې پوښتنې پیل کړي د روان حالت دوام د چا په ګټه دی. وړاندې راغلي د غنی او عبدالله ترمنځ روان اختلافات څرګندوي چې متاسفانه دواړو لوریو ته د ولس مرګ ژوبله او د جګړې رول هیڅ معنا نه لري او دوی خپل نور اهداف والي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د واکمنو کړیو زیاتره کسان دوه طبیعته دي، کورنۍ او اولادونه یې په بهر کې ژوند کوي. دوی ته روانه جګړه یا د سیاسي برتری په معنا ده او یا یو کاروباري لوبه ده چې هیڅ زیان پکې نه ویني. سرمقاله کې راغلي بل لوري ته طالبان هم تر اوسه پورې ولس ته د زور لاینکو ګوري چې په وینا یې دغه چلند پر سیاسي بهیر د دوی د ورګړېدو پروسه ټکنۍ کوي او په باور حکومت او طالبان دواړه لوري که فکر کوي چې د همدغه حالت دوام په ګټه دی لوی غلطي کوي. او سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د ولس لپاره غورځول درنه بیه لري. هشت صبر اسپانې خپله سرمقاله داسې پیل کړي وسلوال طالبان د جګړې د پای ته رسولو هوډ نه لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي وسلوال طالبان د خپلو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې هم چمتو نه دي چې پر افغان امنیتي ځواکونو، دولتي تاسیساتو او په ټوله کې د خلکو له وینې تویولو لاس واخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور روښانه خبره ده چې د طالبانو دا وضعیت هیڅ منطق نه لري او د دوی له وروستي دریځ څخه داسې ښکاري چې د جګړې د شدت لپاره بېلابېلې پلمې کوي او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هوډ نه لري. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د طالبانو محاسبه دا ده چې په هر صورت چې وي امریکا خپل پوځونه وباسي او طالبانو ته دا فکر پیدا شوی چې په امریکا کې د کورونا وایرس ویجاړونکي بحران دغه هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ کړی او له بلې خوا په افغانستان کې د سیاسي بحران دوام به امریکا اړ کړي چې له افغانستان سره مالی مرسته ودروي او دا ډله وتوانېږي چې ټول افغانستان ونیسي. ورځپاڼې لیکي طالب استازي هڅه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو استازو ته داسې وښيي چې دا ډله به د دغو هیوادونو له دښمنانو سره هم وجنګیږي تر څو د هغوی ملاتړ هم راجلب کړي. د سرمقاله لیکونکي باور طالبان اوس مهال د دې اړتیا نه ویني چې مذاکره وکړي او خپله کړې ژمنه پوره کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د افغانانو د ناوړه ژوند، کورونا او بېوزلۍ په تړاو لیکلي دي. د ملي ارمان په سرمقاله کې راغلي افغانان ناوړه وضعیت سره مخ دي، له یوې خوا ناامني، بیکاري، فساد، بېوزلي، سیاسي اختلافات، له بلې خوا د کورونا وایرس پرېدل ګڼ افغانان خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ګرزبندیز د دې لامل شوی چې له خلکو هغه یوه مړۍ ډوډۍ چې په زحمت یې پیدا کوله هغه هم واخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور زموږ سیاسیون چې یوازې قدرت ته د رسېدو په فکر کې دي د خلکو درد نه شي حس کوي ځکه د دوی کورنۍ له هېواده بهر آرام ژوند لري.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري اوس تاسو له اجمل تورمان څخه د افغانستان د مطبوعاتو یو څو حال واورېدی. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. تاسیر ازادي رادیو اوري په هلمند کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوي دي، که څه هم د هلمند چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د خبر ترڅنګ د افغان ځواکونو فعاله دفاع مهمه بولي. خو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو سره د امریکا د سولې د توافق وروسته پر افغان ځواکونو د دې ډلې په بریدونو کې تلفات په بېساري توګه ډیر سوي دي. محمد الیاس دای نور حال راکوي.
د فبروري د میاشتې پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو لخوا په بریدونو کې په مراتبو زیاتوالی راغلی دی. د نادالي ولسوالۍ د لوی منده او د نهر سراج ولسوالۍ اوسېدونکي وایي پر کمربندي ځینو سیمو دومره شدید او د لویو وسلو بریدونه کېږي چې دوی او ماشومان یې خوب نسي کولی. د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي یو پولیس چې نوم او رتبه نه ښیي د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د پولیسو پر پوستو د همدی اونۍ د دوشنبې د شپې د یو لوی وسلوال برید کیسه کوي.
ورځ بجې قرار مو پوسټ باندې ډیر انده ډیر زیات شدید او مهمات مر سره کمزور یو. نو بیا کومک راوي کومک سره روان پر لارې ټنګان ته کمین ورکی. نو یو ټنګ یو وشتي پر دا ټیر باندې مخ پټې رسنی باندې. نو ته تل پاتې نه درته او بالا ټنګان کوم څوک نه خوش کړی او مخ پوسټ دې دځبینیم بجې جام کې بیا کومک راوي رسید وسې خبره نو بس خیر خیر د مجدیر خزیم جوړی کړی دې مشکل نشته. درې نه پر مرسی دې دواله نه یو مشر دې دواله کشه طالبان او درمانی په نامو غټ کومندان او طالبان درې وتا کړلو.
په دې شپه د نادالی اړوند د کمربندي سیمو په مربوطاتو کې د ملي اردو یوه پوسته د طالبانو تر یوه لوی برید وروسته سکوت او د یوې معتبرې سرچینې په خبره څوارلسو سرتیرو ته پکې تلفات واوښتل. دا خبره په رسمي ډول کوم دولتي مسؤول نه ده تایید کړې، خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. ولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ول ځواکونه د اورکم د ونی رئیس په دفاعي حالت کې ول، خو تر دې وروسته به فعال دفاعي حالت کې وي چې کولای شي د دشمن هر ډول حرکت او بدونته ځواب ورکړي.
بدبختانه دشمن د پردیو په اشاره د اورکم افتنه وروسته خپل شدید حملات زمنګ د هلمند او د هیواد په نورو ولایاتو کې وکړه. د دوی دغه پیشبینی دا و چې منګه کا وکولې شو په دغه لس پنځلس ورځې کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راولو او بلاخره تاسې عمله نه ولیده چې دشمن په هلمند کې هیڅ یو نقطه زمونږ نه نه دی نیولې، بلکې منګه برعکس په دوی باندې د فعالیت نه ووتلو مجبور شول او دوی ته ماتې په بعض ځایونو کې ورکړه او دوی بلاخره شکست سره مواجه شو.
طالبانو تر اوسه د هلمند په شمول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د هغه لویو بریدونو پړه په غاړه نه ده اخیستې چې افغان ځواکونو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته پر بهرنیو ځواکونو د هیڅ ډول بریدونو راپور نه دی ورکول سوی، خو د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سولې تر توافق وروسته په دغه موده کې پر افغان ځواکونو د طالبانو نږدې دوه سوه لوی او واړه بریدونه ثبت کړي دي. سرچینې زیاته کړه دغه بریدونه افغان ځواکونو ته بې تلفاتو نه ول. په دغه میاشت او نږدې لسو ورځو کې د سرچینې په حواله یوازې په هلمند کې څلوېښت افغان سرتیر د بیلابیلو بریدونو او د مینچاودونو له امله وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي، خو دغه شمېر د حکومت رسمي سرچینو نه دي تایید کړي. په هلمند کې د 215 میوند کلور د کمانډان برید جنرال ولی محمد احمد زی چې افغان ځواکونو ته په دغه شمېر کې تلفات نه مني وایي دوی د ټولو کمربندي سیمو د ساتلو توان لري، خو طالبانو د کلو باندې څخه د دوی په ضد بردونو ته دوام ورکړی دی.
افغان امنیتي ځواکونه زموږ سره ډیر قوي جوستامونه کوماندوي موجود دي چې کووی دي زموږ سره ډیر مدرن بلاک هاک تیاری دي چې هغه د شپې او د ورځې پروازونه ته شاید حال است. هیڅ نوستونځ په دې اکل کې نسته چې موږ کم بیره په دې کې ولر یا کم خطر احساس کو. بل خبره د مخالفینو ته ګره تک تاسو ویني چې هغه په کلو کې دي، هغه په کورو کې دي. موږ سره اوس هم دغه توانایي سته چې موږ هغه باندې د خپل هوایي هدف لاندې راولو، د خپل توپچي ضرباتو لاندې راولو. ملي متاسفانه چې دوی د کورو کې اوسېږي، دوی د عامو خلکو سره په یو ځای اوسېږي، د هغو دپاره ټارګېټ کول مشکل کار.
کتونکي وایي که څه هم طالبانو په ښارونو او ګډمیشتو سیمو کې خپل بریدونه کم کړي دي، خو که چیرې پر افغان ځواکونو دغه ډول حملو ته دوام ورکړي هغه فرصتونو ته به هم زیان ورسېږي چې د بین الافغاني خبرو دپاره موجود دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمن.
ستاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه افغان په خپل خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار د غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دي شفی کړل، یا مدارس شفی کړل، یا دوکانونه بند کړل. هغه شخص چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان، داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه څنګه شنې شنې کوڅې دي چې ورته شل پنځه ویشت ساعته ځوانان په هر کوڅه ولاړ دي. فکر کې تاسو یا په فوټبال اخته دي، یا په ګین باندې اخته دي، په دې کې دغو باندې اخته. د دولت څخه جدن دا غوښتنه کوي، جدن دا غوښتنه کوي دغه ځوانانو د دغه ماشومانو پر برابر باندې اولا فامیل د مور پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوو چې خپل ماشومان په کورو کې پابند کړي، درې اندازې پورې په خیر بیا هم د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانې و دوکانونه ډېر ښه وو، په دوکان کې به دوه نفره یا درې نفره حتی تر پنځونه پورې پورې ناست وو. اوس په هره کوڅه کې د هر دیواله بغل د هرې شرۍ پر بغل باندې وګورې، لس پنځه سره ناستې، شل دېرش سره ناستې، خو دغه کوڅو کې ډېر یو د بل سره انتخابېږي. نو دولت څخه مې جدن دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي، د دغو مخنیوی وکړي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. تاسی زمجغلا ازادی رادیو آوری دخ پراونی نیمایی ترسیدلی و اوز هم لسفی و لس تنکزی چخده مهم خبرونو سر تکی آورو.